طرخ ته ورسیدو څلور نیمې بجې دي د دې سات لاند خبرونه واوري. له پیشو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه مړه شوي دي. له دې خبره وروسته په یو بل خبر کې وویل شول چې نن د پروان ولایت په شینواري او سیاګرد ولسوالۍ کې لږ تر لږه پنځه تنه مړه شوي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر شوی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همژغه کوونکې فریدون سینیر لی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وای متخصصان د اوکراین د زاپوروژیا د اټومي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل زد ماینونه موندلې دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د اروپا اتحادیه د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي ټول اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افریقایي هیواد مالی پر دریو چارواکو بندیزونه لګولي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه چارواکو د روسیې د اجیرو جنگیالیو له ډلې واګنر سره اړیکې درلودي او د 2021 کال په دسمبر کې په مالی کې د دغو جنگیالیو حضور ته زمينه برابره کړې وه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقو دا بحث مو د اروپای اتحادیې له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لسکې شامل کړی دي. اروپای ټولنې ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا، جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشری حقونو د سرغړونې په خاطر پر اتلستون او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړي هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لري بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز کدا کسان د اروپای ټولنې په غړي هیوادونو کې شتمنۍ ولري شتمنۍ کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 1 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له شونځي او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو د زو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړی وو. پر دوی سربیره د یو شمیر نورو طالب مشانو نمونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په خبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم کار واخیستل شي او دا یو ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی شاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشان خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي.
بله ښاغلی ساروان، تاسو او ټولو معزز اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت
ستاسو د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې لدیر وخته کلکیچن او جنجالی ده وسنه او چارواکو او مسئولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسو وینو چې په تیر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو د سفر اقتصادي مالی او نور سیاسي بندیزونه خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناتو پیمان له دوی سره کینی په قطر دوحا کې پراخ مذاکرات کوي د دوحې تړون لاسلیک کیږي او د هغې په نتیجه کې ښه حکومت رامنځته کیږي د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کومو زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري اوسني بندیزونه هم چې موږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس ته رسېږي شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت ښه شوی امکانات یې ښه دي په کور دننه آزاد سفرونه لري او له ټولو مزایاو برخوردار.
لیکن منصور صاحب بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه ضرر په دې کوي چې موږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو لګېدو، مګر د دغه بندیزونو په اساس په زور افغانستان ته رسیږي. تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخه هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوې دي او تاسو ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستم مو فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسو ته درګرځو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه خلی سروان صاحب تاسو، ستاسو تر لقه دمون میلمه منصور صاحب ته او خپلو ټولو هیوادوالو ته. چې په حقیقت کې خو تاسو پوهېږي چې دغسې تعزیرونه او بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیکه بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل زړه باندې کوم اختیارات نه دوی عمل نه کوي، بلکې د رهبري نه د خپل مشر نه در هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تعزیرونه لګېدلي دي، زه په دې اند یم چې دا د دې لپاره چې یو خو د نړۍ پام ورته وکړي، بل هغه هیوادونه چې زموږ د افغانستان په څنګ پراته دي او کوششونه کوي چې خپلې اړیکې سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امارت سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمیت وپېژني، د هغو لپاره یو سور چراغ ده چې هغوی باید متوجه کړي. ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر قوي او ډېر هیوادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تعزیرونه کولی شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت لري په هغو کې بدلون راولي، او دا کنه دې معنا ده په راتلونکي کې نور تعزیرونه یا نور بندیزونه لګول کېږي چې کوم هیواد که چېرې زهښه ککړې وي، بیا وایمه چې هغوی به ونهشي کولی چې د اروپایي ټولنې په مقابل کې یو داسې عکس عمل وکړي چې د طالبان
سلامت اوسئ. اندر صاحب، منصور صاحب، هماغه راز چې ښاغلی اندر هم ورته اشاره وکړه، د طالبانو د حکومت ګوري دا د دوه کاله پوره کېدو دي. آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، دغو بندیزونه وښودل چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندر صاحب ورته اشاره وکړه، یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني. هغه هیله چې تاسو درلوده چې بلاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلي کې اوسېږي کوم هیوادونه مراودات او راشه درشه لري، دیو بل د عقاید او ارمانونو دیو بل د ګټو دیو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدای چې موږ په یو نوښت ډول دیو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلي کې جلا ځای ولرو، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدای شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هیواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو ارمانونو غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د ولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي، او له نړیوالو سره عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار دي هغه د تاړاکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولس ته دغې خاورې ته رسېږي، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخې ستونزې زېږوي چې هم به په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت کوروردان. کوروردان اندر صاحب، طالبان وای چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپا اتحادیه ویلید چې لګولې چې طالبانو د شزو او جنو خلاف چې کوم اقدامات کړی دي، مثلا جنې لزده کړو منع کړی دي، شزې لکاره منع کړی دي، نو لزکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکو کې ډیر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وای چې دا مسلې که دوی زی پریشتي کارتاو کې نه پریشتي، کې جونې مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، دا د دوی داخلي مسله ده، له نړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه وړ ده؟
نه هیڅ کله مغه څه ده نړۍ و څوکله ده، او په ملګر ملتونو کې یو څلو درې نوي هیوادونه چې د سازمان غړي دي، نه کومرغه چې موږ هم د ملګر ملتونو سازمان غړي، او د اعلیحضرت د شاپ وخت کې دا هغه د ملګر ملتونو منشور چې دی یو د پرسنل پرزنل په خاطر او په واد کې چې بشر حقوق باید تکونه نشي، هغه موږ سره ذکر دی، او شپږ پنځوس نورو اسلامي وادونه د سره منل دي. موږ نشو کولای چې په دې کلی کې چې وسنري او کله د ګوښه ځانته یو مخلوق و چې یا یو هیواد و چې، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیک اړیکو لپاره ضرورت درو. هر څه په شریعت نشي کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اوو پنځوسو هیوادونه سوار ټول غیر اسلامي هیوادونه دي، او موږ چې سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تدخلن شوي دي، او ښځه هم بشر ده، کله چې بشر حقوق تدخلندې کېږي نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړ شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي، او خلک د خپلو اولادو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو نسل وژنه ده، دا هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک نسل کړو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي، یا خپله امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلي، نور هېوادونه دي هند هم ورسره چلن زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت نه پېژني. ښه به دی چې په کور دننه کې یو لویه جرګه، او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه و لپاره هم باید کار حرکات وکړي چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگانه چې هغه باید اسلام دیني په رڼا کې ورکړ شي، او خلک په دې اند چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت ترمنځ لري هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم د دا نه څوري چې دا زمون کورنی موضوع ده. کچیر کورنی موضوع نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسته پیژندل لپاره هلې ځلې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو. همدغه چې زمونږ سیستمي بانکي به وجود ولري، زمونږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هیوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول، د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړې چې هېڅ په درد نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راځي، د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د ورونو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دوه کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړي دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکوي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو، د افغانستان د ولس له درته او موضوعات هم سره شریک کړي چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
تمدنونو لټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
رازم دې مسلې ته چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسایل حل کړو، دا کوچني مسایل په خپله پکې په اسانۍ سره لیدل شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږۍ او پراخو همکاریو ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شريعت لمخې هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا د لازال خدای لمړنه فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی، لدی هیڅوک نشاران نور فن مخ ګرځولای شي. پر دې باید جدي کار همسته حکومت او چارواکیو کې، او هم کنړیوال مرستې وی دې ته باید متوجي اوسي. موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې، لیکن عملا تاسو څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي؟ ما خو زما سوال مم دا و، دوی برعکس روان دي، په ځای دي چې دوی اقدام وکړي او د نړیوالو د غوښتنې ته ځواب ووایي، دوی د دې خلاف اقدامات کوي.
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د خزو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي، پریږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره، او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دانه دی ویلي چې کامل بند. د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې، تر څه وخته پورې؟ تر قیامت به د امرسانی جاری وي، تر یو کال دوه پورې به جاری وي، او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري. تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي، یا ایران ته ځي، او یا نورو هیوادونو ته. نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورټ په دروازو کې دی؟ دغه چې بیروبار وي چې پاسپورت نور په خلاصېدو دی او کېدای شي نور پاتې نشي، دا څوک زغملی شي؟ د کوم ولس چارواکي او مسؤلین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نشي؟ موږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي، او انشاءالله چې په لنډ وخت کې به زیر درکو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس، د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس
او د دغل ته چې دا کوم فقیر او هردم سعید ولس وسیږي د دې غفتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ځواب دی. ډیر مننه سلامت
اوسئ. خلکو د کار د زیار د تعلیم د ستونزې به حلیږي، مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي، هغه ترقیاتي پرمختګونه دي، هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده. په دې
باندې اما د نجونو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولئ؟ دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي، دا تاسو ته وړه خبره ښکاري؟ خو خیر، تاسو وایئ چې دا وړې خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف. نه نه، هدف خبرې د ټکر مسله ده. لویه خبره د فکرونو ټکر دی، تصادم دی، د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي. چې دا حل شي موږ وایو چې دغه د هغې تر لاندې دي. د نظام مسله ده، چې د نظام ترتیب او ډول، د سیاسي مسایل، نړیوال مسایل، دا حل شي. د خوانځي او موضوع، د نفقي موضوع، د د هغه فروعات او برخې دي.
ډیره مننه منصور صاحب، سلامت
اوسئ.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اندر صاحب، ښاغلی منصور څه نا څه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست؟ تاسیم فکر کوي چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه د بندیزونو په شان دا به کومک وکړي، دا به نتیجه ورکړي او که نه؟
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ناخوالې د 50 کلنې جګړې څخه راپاتې دي، مختلفو حکومتونو پخوا هم په جمهوریت کې هم په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو، شرایط خراب و، داسې نه وو چې هر څه جوړ و. خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان تیر خپل نظام اولی امارت نه هم باید ښې تجربې ترلاسه کړي. موږ پوهیږو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري. مګر دغه د نجونو د ښوونځیو، د پوهنتونونو، د دوی د کار بهانې په خپله طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي، او دا یوه جزا ده چې افغان ولس ته ورکول کېږي. ځکه موږ وینو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا لري په ښوونځیو کې روغتیا.
اندر صاحب، همدا د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړې، دا د یوازې د نړیوالو غوښتنه ده که د افغانانو غوښتنه ده؟ دا خو یوازې هغوی نه مطرح کوي، دا خو ستا هم غوښتنه ده، د بل افغان هم غوښتنه ده، د منصور صاحب غوښتنه هم ده. نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یوازې یادوئ؟
نه، نړیوال غواړي چې په دا 50 کلو کې زموږ د هیواد په سرنوش باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي. خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیما د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې ورکوي؟ دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو او د خپل افغانانو له ځانه خفه کوي. او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې یا هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچیانو د علم و تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي. او اوس پوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د یوه عادي مرض لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بډوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته روانې، ټول د امکانات د مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو د تورخم او په سپین بولدک په څومره مخلوق ولاړ د تلویل لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټري، انجینري، پیلوټي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت ته دي هغه نیولي دي. خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده، موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کوي. دلته افغانان ته باید خپل حق ورکړل شي د اسلام د دین په رڼا کې، چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړوو چې دا جوړو. آیا افغانان دومره بې عزته، بې غیرت خلک دي چې خپل اولاد به په خرابو اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانانو، مسلمانان یو، مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښې حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي. داسې پروژې دې د ګاونډیو استخباراتو نه نه اخلي، ځکه چې زموږ ګاونډي قصدن غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج اوسېږي، غلان اوسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله من یې چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانین نور لري کی هر هغه لباس دی وړي دې ته او باسي او دا سره هم طرز عمل ده چې په دوه کلو کې نه جوړیږي او بیا نړیواله ټولنه یا ملکي ملتونه د افغانانو سره لوبي کې په هغه وزیرانو چې په معرف او په لوړ زده کړې یا لکه دا اوس چې په درې تنه تاجرونه ګولي لګوي ولې دغه چې ناستې نه کوي د ناستو طریقه او همداسې مستقیما د اسلامي حماس د مشرانو سره خبرې نه کوي دا خو په تاجرینو باندې
شاید کړي وي شاید کړي مې طالبانو هم ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي مثلا دا وروستیو ورځو کې د طالبانو یو چارواکو وویل چې په افغانستان کې بې پیلوټه الوتکې ګرځي او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي یعنې دوی خبرې کوي منصور صاحب لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي دي او نجونې له زده کړو منع کړي دي او نور برخو کې ځینې سخت دریځه سیاستونه لري دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي ستاسو نظر سره همداده او که فکر کوي چې د طالبانو یو شمېر بشان دومره تیاره فکر لري
مګر تاسو ته د طالبانو تیر دور اسلامي امارت تغییر شو په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود وو د مېرمنو د کار په اړه هم دوی ګویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي او مشکلات دي
هغه وخت د جګړې خبره کوله بیا وروسته کته سي په یادې په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشرانو ویل چې موږ راخلو د خبرې بنوي دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکوو
رازم امدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلیپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و د قطر له ادرسه چې هغوی د تعلیم د اول نه تر دکتورا پورې په ډېر صراحت او وضاحت سره ویلي وو چې دوی به حق لري د کار حق به لري او د تعلیم او تعلم حق به لري د سفر حق به لري دا چې د دوه د تړون نور مواد ته وو ځینې خلک چې وایي چې یو پټ تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدو شي تاسو لاس ته در رسېدلی او نو موږ ترې خبر یو په هغې کې څه لیکل شوي او څه شوي او بل دا چې د دوه تړون څومره تطبیق شو امریکایانو هغې ته څومره احترام وکړو هغه چې د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو هغه بر قدرت او د اسلامي امارت دواړه ناستو دوی دواړو خواوو په خپل ژمنو څومره تعهد کړی هم د افغانستان د خلکو په وړاندې هم د نړیوالو قوانینو د نظره هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ کې دا باید وڅېړل شي تحلیل
شي
ټولنې مسؤلیتونه افغانستان د ولس مسولیتونه او صلاحیتونه
کور ودان سلامت اوسه وخت مو هم دومره و دي خبرونه د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوزي چارو شنکی احمد خان اندر me